یا کورنۍ نظام هم ګډوډ کېږي.
که درته ووایه که څه هم په دې هکله باندې بار بار خبرې سوي، خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول؟ دا ولې
ښوونځي بندېږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کېږي؟ له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل، یو کشر له تعلیم محرومېږي، مثلا کار محرومېږي، او کله چې یو نسل له کاره محروم شو، له تعلیم محروم شو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کېږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولی شي په راتلونکو کې، دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې، هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کېږي. او کله چې په یوه ټولنه کې، په یوه هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي، له هغو څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلی شي.
ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او د ښځو د حقونو فعاله میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډو له ښځو سره په اړیکه کې ده، وایي چې یو خو ټولو افغان میرمنو زده کړې نه دي کړې، له ستونزو سره مخ دي، بل کومو چې زده کړې کړې هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر ښځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 15,000 کړ. له آغلې خوګیاڼۍ سره مو مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
افغانستان کې خو اول دا چې میرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې، خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې، هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلي، معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلې دي، دې توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنی دا خزه په افغانستان کې خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغند رول لوبولو، ځکه کوي را به معاش درلو کوي، نه لرلو کوي، نه به کار کولو کوي، نه کولو دوی کولو شې د ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کی، حلال نفقه. نو ډېر خزه په کسبي شکل هم کار کولو دی، باندې کار کولو چې متاسفانه اوس نشي کولی، لکه ځینې خزه مثلا پرشګاو کې کار کولو، ځینې خزه شاید نور داسې کسب لروجی دی باندې کار کول، په مارکیټونو کې کار کول، یا به ځینې تبلیغات په کورونو کې جوړول دی باندې وستل، چې هغه اوس بیخي بارشګه خو ورته باندې کړی دی، هغه هم کمرنګ شوی دی. نو په دې خاطر باندې چې هغه ښځې دی، موږ اکثر ښځینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش دی، د مکتوب په اساس باندې 3,000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټول ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوی وي او وروسته مقرر شوی دي، نو دوی باید 15,000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې په 15,000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته غاړه دي، دوی نشي کولی چې په دې 15,000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي، لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیاڼۍ صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید داسې وشي، متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د هغې دین په لحاظ وګورو، ښځې د نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، ګوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی خپل د معاش دوی واخلي. بیا هم که چېرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکوي، کار دپاره ښځه ته باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي، خزل اولادی رخصتی گان اضافه دینار نه ولې دې زه کدا امتیاز رو اضافه دی همیشه په قانون کې دوه دغه شوی دی نو په دې لحاظ باندې دې پارشي ته ونمند شي او دې پوښښ څنګه کارو کی او څنګه مسله خپل کارونه خمخته ویسي دوی باید تربیه شي نو کله دا ټول شان په نظر کې ونه ول شي په ځغه نه خزان کول شي کدا نه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې په توسعه کې او برخه واخلي په دې خاطر باندې چې دوی وی چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د منکمه ده نو نظرای خدا خو مادن تاسو وړي چور کوي نور منابع د افغانستان تاسو وړي خو زور به ټول فشار ټول به راځي په خوځ باندې تا خو ما د پاره بېخي جالبه پدې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی خو زه په دې خفه کېږم په نارینه هم خفه کېږم ځکه هغو ته م پور نه ورغاړي دي خو نارینه هم راځي او نو خو باید په خوځ هم راشي او دا که یوازې تاسو ټول فشار په خوځ باندې دغه کوئ اچوئ چې د خو ته 5000 معاش ورکوو ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجه کې مشکلات لرو او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي دا ښکاره توپیر دی او یعنې دا خلک چې د باندې چغې وایي د تاسو ضد باندې چې اپارتاید جنسیتي دی خو بیا رښتیا خبره درو خو د همدغه نه معلومېږي چې رښتیا ده نو
بله دوی ولې له مېرمنو سره داسې چلند کوي دا اول ځل نه ده چې د مېرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي اوس هغه ډېر کم شمېر مېرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پریښې دي اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي دغه لږ شمېر چې کار کوي د دوی ماشینه ورته کم کړله که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړې خو ځای لري چې بیا هم وایو ولې دوی داسې کوي
په دې خاطر باندې چې دوی باندې باید محیط راتنګ یو لار انداز دوی باندې باید محیط راتنګ کې د کار صاحب راتنګ کې دوی مجبور شي چې کار پریږدي ځکه که زما وظیفه ته او 5000 روپۍ معاش ماته راکوي نو په 5000 زما مشکل نه حل کیږي اولاد هم پاتې کیږي کور هم پاتې کیږي او نور مشکلات هم زغم اگر بیا ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نه شي کولی نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم زه وظیفې ته لاړ شم زه 5000 روپۍ باندې ساره تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم زما د بچو پیاز کچالو مونه شي خو زه بیا کار پرېږدم نو شاید یې ویل همدا اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړي چې دوی خپله مجبور شي چې کار نه پرېږدي او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زمونږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي ځکه د یو خانه د نظام فشار دی په بله د بلې خانه د کور فشار دی په بله خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي نو ښځې والداره چې بس څوک موته راغلي دي دوی په نظام
په دغه سیا وضعیت کې مېرمنې څه وکړي نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی په دغه سیا وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایي
زمونږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي هم یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جي کړي بله لاره دا ده چې قلم اخل به د یو څه ولیکي متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې مطبوعات راوتلی نه شي که قلم واخلی څه ولیکي له هغه نش راولی نه شي سړک ته نش راوتلی احتساب نه شي کولی زه نه پوهېږم چې دوی باید څه وکړي که هره مشوره دوی ته ورکړو فشار په دوی باندې ځکه موږ په دې باندې یو فشار په دوی باندې که ووایي تاسو 15 نفره ښځه راجیږي شي هغلته راغونډ شي خپل حقوق غواړي سبا ته چې خبرېږو یا هغه ویولي نظام او تحقیق سره کې یې بندې نه کړي کورسي چې څه ولیکي دا شرکې دې جوړ څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي هغلته نه شر کې موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول بندیان یې کړل نو ښځې دا جرات نه کوي مطبوعات نه شي چې دوی اواز ته انعکاس ورکړي اوس موږ ونه پوهېږو چې دوی به څه وکړي
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي دوی د افغانستان کې
افغانستان تعلیم نه کړی دی هغه ځکه لبان دی وسیګه هغه چې لاسرسی لري هغه چې موږ راوډو هغه به د شته مثلا د خپل د ژوند دی او اکثره برخه به دغه فعالیتونه وګرځوي چې د خپل لپاره باید مبارزه وکړي او د دوه حق باید واخلي او د دوه حق باید چې ته ورسېږي
bale په افغانستان کې خځې دوی ګیله لري دوی وایي چې طالب حکومت خو دوی غږ نه اوري چې نه اوري نور نړۍ دوی شاته کړی دی نړیوال ټولنې دوی شاته کړی دی
دا د دوی حق دی نور نړۍ باندې حساب پدې نه کیږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان او هغه چیرته وو هغه چې کله په دوه کې دوه سره معامله کوله دا شبه په بلل یا په هغه وخت ورته ویلې چې مثلا د ښځو حق د ښځو تعلیم د ښځو کار دا د دوی حق لکه څنګه چې نارینه حق تقریر په افغانستان کې دا وایي تاسو مراد کې دوره باید قوي تضمین اغوستی وي. هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې، هېڅ ونه شو. اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي، او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه، هغو خپلې ګټې غواړي. نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي، د هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي، قوي کړي، د باندې وي، هغو هم باید ملاتړ وکړي، او خپله طالبان باید په دې پوه شي. نو نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې یي، څوک هم په رسمیت نه پېژني، دنیا د سره تعامل نه کوي، یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق سره واله، سبا دا حق سره واله، نن دا بندیس وي وځکه، سبا دا بندیس وي وځکه، دغه تاسو هم تاوان کوي، او د افغانستان تاسو بیخي یو قرن نور شاته وغورځولو په دې کارو باندې. نو دوی باید خپله په دې پوه شي، او دوی داسې وي چې دا طالبان خپله هم اکثره په دې ښه پوهېږي. یو پنځه شپږ نفره دي چې هغه هلته تصمیم نیسي، و دغسې فرمانونه صادروي، و د افغانستان ښځې بې ځوروي، و د دوی ژوند محدودوي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدگیری راځي، نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي، البته په یو شمېر کورونو کې، په ټولو کې نه. د دغسې کورنیو نارینه و ته څه ویل لرئ؟
دغسې کورنیو نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي، باید دوی ته یعنی د دوی ملاتړ وکړي، د دوی روحیه قوي کړي، دوی دوی ته هوا هڅوي چې باید خیر ته کار نه شي کوي، سبا بیا کار کوي، د کار زمینه باید ورته په نورو برخو کې برابر کړي، تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه باندې چې اکثره ښځې زخته دي، مثلا روحي تکلیفونه دي، فشارونه دي، ډپرس دي، د دغو شیانو دو مثلا نجات پیدا کړي، باید نارینه ملاتړ وکړي، که هغه ښځې د پلارونو سره وي، که د ورونو سره وي، که د بېړونو سره وي، دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي، او دو ته باید یعنی امیدواری ورکړي، دو باید هیله من کړي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي، ژوند ادامه لري. خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کړي، دویم ځل دپاره بې خلک تجربه کوي. نو خدای به ربان دی، د هر شپې پسې راشته، امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه ډېر وړنایي راشي، او دوی وکولی شي چې خپلو تعلیمونو ته، خپلو کارونو ته ادامه ورکړي.
بله، افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو. دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز، بل بندیز، نوی بندیز، یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کېږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه، خپل صحت له لاسه ورنکړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته. نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو، د کار نه بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نشو کوی، سیاسي فعالیتونه بند شو، غږ نشو جګولی، پارک ته نشو تللی، ډاکټر ته یوازې نشو تللی، حج ته نشو تللی، نور مراسمو ته نشو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس معاش هم خپله پاخه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ. تر دې نور بد بندیز، خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک یوه ډرایي پیدا کړي، ښځې چې د افغانستان نه بهر دي، هغه ورونه چې موږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادي کړي. خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي، ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي، نو هر قبر زوال لري، هر قبر زوال لري، دا شی دعوه نه پیدا کوي. نو ډېر دو خو داسې فشار اړوي، فکر نه کوم که یو کالم د دوی د حکومت دا رقم ادامه پیدا کړي.
بله، ډېره زیاته مننه خوګیاڼي صاحب، تاسو ته ښه وخت غواړم.
ژوند دې اوسې.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په اړه موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما السلام علیکم د آزادې میلمه خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هند او د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ ډېرې سړې او ډېرې پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې وایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه شي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړېدار راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلونه د 1901 کال څخه هم اوښتي، یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې نهرو پوهنتون کې مرشد وو د یو کورس په بڼه باندې
مخکې اړیکې وې. هدف یې څو استاد د یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې اړتیا و. اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه تقریبا 1000 کال وروسته د خپل څخه د افغانستان او هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسایل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و. هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع د تمامیت امضا کړې ده او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه. د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ته ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه څخه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل. خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې درته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې دغه ضرورت په اساس باندې. چې د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستری واړوله مازیانه بی اے او د ماستری سره مهم وتړل د 2000 شلم باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې د سره فارغ کړه او دا سلسله تر غننه پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموش پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوي
یا د ډیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه په دې کې نه وي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې انډیان د افغانانو سره په کم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسه وه، د دې څخه چې موږ لږ ور اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان ډېر د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میلې هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغه چا خبر کابلی والا او د هغه را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روحي نه وایي له پټانانې بلل او روحي نه وایي ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مزرکو ځانه د غرونو څخه را د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روحي نه ته د پښتنو څخه ماسه و د نورو را توکمونو ته چې هند ته راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روحي نه وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونه چا وخت اردو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغو فلمونو کې احساس کوي. وبې ګورئ چې داسې اکثریت پخوانی فلمونه د اکثریت داسې و چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړه شوی و، په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و. یو علت چې دا و شاګردان یو علت چې دغه انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو به وګورئ چې په دومره لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره له هندوستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندوستان ترمنځ په دې باب راته وایست؟
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او 15 نور چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې د غیر جوړ دي چا خبره بنسټ یې کښې شوی. مثلا د 1944 کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی ریاض المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي، هغه جوړ کړي، هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپله نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه سې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمي کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلي دي. منظور مې دغه دی، دغه علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېره زیاته علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان حتی په پښتو ژبه باندې سم ډیالوګ کولی سره خبرې اترې سره دا د دوی علاقه مندي صحیح بیا دوهم بیا درېم همدارکه خو طبیعي ده دا خو د ژبې هغه دی چې ځینې کم یا ځینې زیاتې خبرې په هر صورت اکثریت شاګردان همیشه دا وایي چې استاد کله به زو یو بزرغه واده ورکړم چې انشاءالله چې شرایط لږ تر د اساس دغه د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په سټډ باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته افغانستان
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته وارد وارد به یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شلو څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې مدل لاس کسه معمولا لاس یو ولس یا تر دولسو کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول.
دا فارغان کومو ځایو کې دندې اخلي؟
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی اصلا اوس دنیا ټوله ده څنګه چې مادي مسایلو ته ډېر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډېر کسان یعنی ماته اوسه بیکار په دې کې نه دي په مو نه دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا دغه جاست مثلا د فیسبوک اداره د په حیدرآباد کې دغه ډېر شاګردان ډېر کسان جاست وی ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دوی دغه بغو سره کار لري نو مخکې هم د خارجه وزارت بهرنیو چارو وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه کې دوی څه واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په ونه فارغ هوی چې سره آل انډیا ریډیو چې سره دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند افغانستان دا مناسبات یو څه تاګوراتر دی او څه په کستوي یو څه ولاند راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډیر راتل او را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې موږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستو کېږي دا بیا زیاتره هغه دل شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای یا نشي پیدا دوی بیا چې تر مثلا رستونونو ته چې کافي رستورانونه چې دوی د پاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د وګ کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخي وایي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر مېداري منځ ته تجارت په دې کې ډیر رورات لري په دې چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نو ډپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته حرجات مې مثلا سپورې تاسو چې نه یې به دلته تاسو جرمنی چې په دې د جرمنی سره راکړه واکل مثلا نور داسې چې به دي البته د بیسپل اندې جی بي دي سانسګریټ جی بي دا وایي ته څنګه یو اشاره ده ته کوم چې د پارسي د پارسيتون هم ستا ما د اټکل لمخه یاد تحقیق لمخه تقریبا د سلو څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پارتونو کې د پارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې پارسي ډپارټمنټونه په سره پارتونو کې ستا لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري په هند کې دغه څه و بولل چې تقریبا دغه د سولو څخه ډیر ډپارټمنټونه چې دي دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابرې کړې دي دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي دا تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی ډی شاګرد به نه وي په هند کې په پارټي کې په مختلف دغه کې پوهنتونونو کې یعنې دغه سلو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارد ارتقایي ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیستی. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. پس پرې چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دغه مسایل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجوده ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستول، پکې څونه ویزې مو واخیستې، ورته زه خپله هم ورسره روان وم. په تاسف سره هلته په کابل کې د یوې چاودنې یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ له سفر هم بېرته راغلو. نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دغه تعاملات هم ډېر ورو دي، ډېر کند دي، ډېر په سستۍ سره روان دي. او دا یو ځانګړی ډیپارټمنټ دی چې څنګه کې سره نیرو پانتون کې د پښتو چې فاز
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امنیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له دورستۍ او جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معینه مده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1960 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو درغه را ورسته دا تمامیتونه څوار تبدیل شو. 2015 کال کې ماته خپل هم د همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یو برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډیر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، پس د لسو کالو لپاره. نو یو کال به وروسته بیا ګورو چې دا مورد څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلې په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته عرض کړم په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل، یعنی موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مخته. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پټي. مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم دغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې د دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمنه نه وه. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده اوس خو بالکل اړی کې سره پدغه مسائل کې نشته خو زموږ اړی کې د سفارت تر سطح پورې موجود دي یو خبر ده دا چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لوی مسائلو د نوو مسائلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شوه مګر اوس حالات کې خو تاسو دي چې هغه پخوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخکې ځو د څنګه تمویل د چیز او نور مسائل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري که شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کوم کوي د دې زموږ معاشونه یا نور مسائل چې د هند حکومت پورې اړه لري نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي موږ په دغه پخواني ډول باندې دا ما ورته وو داسې خاص نوې شی په دې کې منځ نه راځي
د امدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشرح کړل په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب
او سم لرو فکر کوم اوسم په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خوده یو هندي څنګه ده هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردان دا ماته نه دی معلوم په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشتو د کې وي شایي وبونه وي شایي ډېر وي لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي
مننه ښاغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمایش سبانه وکړی تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي
نوم می محمد انور دی خیری تخلص کوم د پلار نوم محمد اکبر دی زه د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زه کوم په کندهار کې د ډیر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زو کړی د داوود خان د کوټه په دیار له سوده په تاسو سم کال کې نو د کندهار څخه د پلار د وظیفه په اساس کابل ته راغلم ما کابل کې ژوند تیر کړی ابتدایي مکتب مې دلته ویلې کور مو په خیرخانه کې دا هغه کم تر یو معینه مودې چې دولسم پورې په 2000 کال کې زه د استاد په صفت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زکه د وزارت قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم لومړی پورته و نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم تر په ان ملې پورې مې کابل کې وم البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم په چینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ مثلا د کابل په انټون د ریډیا څو د پوانې د ماوین په صفت لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت د ضرورت په اساس چې تاسو کله وې ماوین په صفت بیا یې ډیره موده مې د کابل په انټون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ چې په سبب یې د استادانو امیر د کابل په انټون د علمي شورا غړی هم دي د تقرر هم څه کار کوي چې او د تصفیاتي مې د سمستر غړی دی په دغه ټول کې مې تر یو باندې موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې وم د څلور پنځه کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي و بیا نو دا هغه څه په دوه تر یو ځل سم کال کې راغلم فقط یو خبره د یادول وړ ده هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پانتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نیو سی سره مراسله سره زمانہ کې اسما د دفتر د خو یعنی د ماونیت کې لري د لارې څخه چې بیا او په څیر موږ دفتر ته او دا مراسله دا مکاتی دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانہ کې پښتو ته واړو دا هغه لاسره راوړم چې ما د استادانو د مدیریت زمانہ کې تخلو
د مرکه پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد دې هغه چا لپاره چې له کلونو راځي تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورا زهن ترازی په دا لاسو یو لاسو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیبه وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولی شي. نو طبیعي ده ګرمۍ زیره بې حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایي ډګر کې کښته سولم، ما فکر کاوه البته د جولای میاشت څخه ډېره ګرمۍ ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه د دغه څخه د هوایي ډګر اوسم امکان لري هوا به ډېره سمه وي، خو کله چې زه تر کوره یعنی تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی،
په هڅ دا هند دی. نو دلته بې حده مشکله خبره ده. خو خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه زموږ ستاسو په هیواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانې مکتبونه او په دوبي کې رخصت کې. نو دلته هم زه تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کېږو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوبي بیا بیرته رجستریشن شروع کېږي. او د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخرې څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا بیرته ترسره کېږي. نو د ګرمۍ یو دغه دا دی چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارې داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروو.
د هند پلازمېنې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
درڅ ختلم درته می وان قتل وا مې بخا درڅ ختلم درته می وان قتل وا مې بخا غږ دې نشم درته می دیر وژړل وا مې بخا غږ دې نشم درته می دیر وژړل وا مې بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دیزہار دپار جب نستا ٹھکو دزار د پار جنستا چپے کھی دل مادر توان و گلوا میں بخا لگے دین شم بے وسا تدبیر چاری سپیا واڑ تقدیر د قسمت ستورو مختو نمسلوا میں بخا
نن بیا شیر تپنا راوڑے هارون ل درد نن بیا شیر تپنا راوڑے جڑان د توری